السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د غبرګولی یا جوزا 28 او په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. ستاسو ټول د اختر مبارک وي. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سترې محکمې له سعودي عربستان یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او اختر هم یوه ورځ په ځان سره پیل کړ. دا چې په افغانستان کې اختر ته چمتووالی څنګه دی او د اختر رنګونه څه ډول دي، وړاندې درته په خپرونه کې راپور ویلر. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دی چې اوربند به د جون په 18، 18 او 19 وي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی دی چې د جون په 14 د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت نن د جون په 18 لوی اختر اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی له لوري د اوربند اعلان په اړه څه نه دی ویلي. تاریخ کې طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګر ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستانه پلانوي، هغه تور چې د طالبان حکومت په کلکه ردوي. د طالبان حکومت ویلي چې په غور کې یې سیل زپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي دي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده چې په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځی، مدرسه، د اوبو برېښنا شبکې جوړ شي او سیل زپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. غزه له میاشتو میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تجربه کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرایلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداری وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرایلو پوځ وایي دغه تاکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، خو ورځ یې مشخصې شوې نه دي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی 13 ورځ د جون په 14 د اوکراین د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. روسی چارواکو دغه برید قصدي بللی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپی پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. لوبه به په سنت لوشیا ښار کې د افغانستان په وخت سهار په 5 بجو پیل شي. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې پرون یکشنبه د جون په 14 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولند او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې، خو د ډنمارک او سلوانیا سیالي مساوي پای ته ورسېده. د ورځې لومړۍ لوبه د نیدرلند او پولند ترمنځ وه چې 1-2 نیدرلند وګټله. په دویمې سیالۍ کې بیا ډنمارک او سلوانیا د 1-1 ګول په وهلو سیالي مساوي پای ته ورسوله. د ورځې په وروستۍ سیالۍ کې به بیا انګلستان 1-0 سربیا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارلي.
د امنیتی پلان لمخه باید د ټولو جماعتونو ادګاو او د نورو حق زایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي تر خپل کلک او امنیتی تدابیر لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مهم اخیست.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډیره مشکلات ده.
د طالبان حکومت د اختر په مناسبت سلګونه زندانیان آزاد کړي، یو شمیر فعالان هم پکې شته. افغانستان ته له پاکستان راغلي یو شمیر کډوال بدې ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله. هلته یې کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه. یو ځل بیا مو اختر بختور شه. رازو د دغه خبری مجلې د سر راپورټانن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پداس حال کې د چي د سعودي عربستان په ګډون د اسلامي نړۍ اکثر هیوادونو پرون یک شنبه د اختر لومړی ورځ ولمنځله او لمونځونه او قربانۍ ترسره کړي. خو په افغانستان کې وروستۍ طبیعي ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیلونو، کمزور اقتصاد او ازګاری د خلکو د اختر رنګونه پیکه کړي دي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
ډیر کم پیښ شوي چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي. خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورونا چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، ادګاو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانع له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود د آزادی رادیو ته وویل،
قربانی تاوان نه لرو موږ د خالي ځان د کو سپلای ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانی واته زر لزر روپي ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستۍ څوونه یو کې سخت سیلونو وځپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارده مخه له سخت اقتصادي شرایطو سره مخ و لا پسې ترنګلی شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وې سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په تیر شاوخوا دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له سعودي عربستان نه یو ورځ وروسته لوی اختر لمانځل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څارویو د لوړې بیې، اقتصادي ستونزو او بیلابیلو نورو لاملونو له امله یې د اختر لپاره ډیر تیاری نه دی نیولی. یو شمېر د څارویو او د وچې میوې پلورونکي هم د خلکو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې د موضوع د دوی پر بازار هم منفي اغیز کړی. که څه هم د افغانستان بازارونه له وچو میوو او نورو توکو ډک دي، خو خلک شکایت کوي چې د دوی جبونه ورته تش دي. تفصیل له عبدالس بوګمین اورو.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. میرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی و، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پس واخلو، ومولی دل سک کال ډیر قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15 زرو پورې قیمت لري. خلک مولی دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان دغو سپلې ځان دغو پله کرا د بیل پوش تاوان نه. موږ د قربانۍ 8000 روپۍ وروکې مال کې هغې تاوان موږ چیرته لرو؟
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږکال بازارونه ډېر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري. خلک خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخود کې خلک درس هغه مامیز او چنې خوښیي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشې کړي، د یو شمیر نورو زنداني فعالانو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې په لاره وو. د دې ډلې د پوهنې د فعال احمد فهیم عظیمي خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هغه له اسنادو او شواهدو پرته نیولی او زنداني کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 12 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوي دي. د طالبانو حکومت څه موده وړاندې صدیق الله افغان خوشي کړ، خو احمد فهیم عظیمي لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو نجونو سره یې د افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمي یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسنادو او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمي پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پرېکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمي د رژیم پر ضد ښځې هڅولي دي؟ که لري، نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمي په دې تورن دی چې نجونې یې هڅولي چې له افغانستانه ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولي دي؟ هیڅ هم نه لري، نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمي خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمېر نور فعالان له اسنادو او شواهدو سره نیول شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوی دی. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل، څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړي په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ، موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو، ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی و ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه یې غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی د شپیګل مجلې راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت له ازبکستان سره پر یوې موافقې کار کوي چې یو شمېر افغان کډوال هلته ورولېږي. په راپور کې راغلي چې د جرمنی حکومت اراده لري چې هغه افغان کډوال چې اخراجېږي لومړی ازبکستان ته ولېږي څو په دې برخه کې له طالبانو سره مخامخ خبرې ونشي. نور تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د جرمنی شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوی تیر میاشت ازبکستان ته تللی و چې هغه هیواد ته له جرمنی د ځینو اخراجېدونکو افغانانو په ورلېږلو موافقې ته ورسیږي. د جرمنی حکومت که څه هم رسمن په دې اړه خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولېږي څو وروسته له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوره کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی وروسته له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان ادباو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورونې چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي و هیواد یې د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په ومه په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي و چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله مند وکولی شي د افغانانو د حقونو د تأمین لپاره له ډیپلوماتیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي څو افغان ادبا له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې وروستۍ څو اونۍ له تاوتریخوالي ډکې پېښې کیږي. یک شنبه په همبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د برید هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو وواهه او مړې کړ. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولې د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي، خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تیره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلنه جرمنۍ ښځه په چاقو وهلی او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. بریدګر په خپل هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بستري ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته د طالبانو له راتګ وروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراو، خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم پیښې سخت په غوسه کړی و د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل که خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دي. دغه راز به واوري چې په نورستان کې خلک غرنۍ سیمو ته سفر کوي ترڅو پوڅکۍ راوړي او په بازار کې وپلوري. خو اوس ورزو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې خو برعکس د مرستې رسونې لپاره د دوی بودیجه کمه ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
ل 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی ل پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځنی په اریزی کمپونو کې ځای پزې شوي او ځنی خپل سیمو ته رسول شوي.
اوریدونکو په بخښنه سره چې د اوچا راپور چې د دوی د بودیجې د کمښت په اړه دی هغه خبرېدو ته چمتو نه دی، پر ځای دا راپور اخلو چې ل پاکستان افغانستان ته راغلي کډوال بد ورځې ګالي.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځنی په اریزی کمپونو کې ځای پزې شوي او ځنی خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تنمشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته یې کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شانباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني او هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې دغه سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیرته تر اوسه پورې د تورخان د لارې 25,204 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي 2000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنېدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په اریزی ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
او روسي راپور دا چې په نورستان کې خلکو غرنۍ سیمو ته مخه کړې ترڅو پوڅکۍ وشکوي او بازار کې وپلوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي، سمرقه بیا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د عوایدو یوه مهمه منبع ده او کله چې بیې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولږې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سار زی ما خام به ترازي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کی غرمه ډوډۍ نه خوري دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان ټویګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوچو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه تری په ډیره کمه بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم زنګون د نږدې خلک دي، هغوی ځوانان خپل توازی ګرځي، ورپسې راټولوي، بیا راوړي خپلو کورونو کې وچوي. دا د سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي خلکو نه. جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوچي بیرته پاکستان ته وړي او سکال قیمت ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000 هم کېږي، خو سکال یې قیمت خو ارزانه دی. همدا وجه ده د قیمت ټیټوالي له وجې نه سیمه ییزو دوکاندارانو اکثره هغه ګوچي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې ګوچي د ولایت د یو شمېر کسانو د عوایدو او ګټې وټې ښه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنګ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي، خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوچي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې راوباسي.
پخوا به دې خلکو به ګوچي چې کله راټولول نو د بیخ نه به نه ایستل، دغه د ځمکې د بیخ سره به قطع کوو، نو بل کال ته هماغه ګوچي بیا راشن کېده. خو سږ کال ډېر غیر فني او غیر مسلکي شکل باندې خلک چې دی دغه کوي د راوباسي مورېخې ختموي، نو بل کال ته دا نشنه کېږي، ځکه وخت په تېرېدو سره د دې نسل په ختمېدو باندې دی.
ښاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نبات تر راویستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې له راویستلو ډډه وکړي څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وایي ګوچي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان، کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت له نشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومنئ په دې لومړي جمع چې شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم، د زما واز د لوړو چارواکو پورې ورسوي دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنګونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي، نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاتې سي، کله چې یوه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راهیله دي، هغه هر څه هېر دي، نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي، د بې خوا بېوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندزګي په پرتله، ګرسري کې زوایم اختر روان دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم، د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي. دا خو ګراني ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولیدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اصلاح بدرته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلته نسوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسط چې سوري به مریضی پر اپسی، سوري به یو کور مشکلات پر اپسی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی، او ورزاکی او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي. نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوی باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که هم ورنشت حساب دی عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.